ستونز خلاص شي
د بشري حقوقو فعال او خبري علي ياسمين نبي زاده چې د امنيتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلي او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونز لري.
په پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاد هستون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ایچ سی آر د روان کال د ثور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې د مې میاشتې په دویمه اونۍ کې تر 400 ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلی و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډولو په افغانستان کې نږدې 1.6 میلیونه کسان اغېزمن کړي دي. یادې درې پیو تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ځنډ له امله په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو مرکزونو له نشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نو روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیانو کې مریضان سی بیا د هغه سب له دوکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورو نورې پرېږدي خدای ته. نو خدای مهربان سه جوړ به سي په همغه که نه هر څه تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مه روبې پورې 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 دورې خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غني کول دي په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غني کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غني کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایتالیا پلازمینې ته د روانېدو پر مهال پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غني کولو په اړه خپل دریز نرم کړي کنه. هغه ولیکل د هوکړې لاره معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غني کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ، ځکه چې غني کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورني غني کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي، له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې، خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنگټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غني کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراقچی روانه ونی ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې که وغواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوسمهال ایران یورانیم تر 60% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکم کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام د یوې هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي، ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره دا یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلې شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوز د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي، او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې ترڅنګ یو اعداد چې د چک ډیم ته ویله برابره شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چاغه خو خوندور خور لري، شپه اصل ته برابر ده، خو دی به د نشتون دی واځي د میزنا شاړي دي. او داسې په ولسوالۍ کې نرم میزینه لري چې په یغه باندې چکټمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شوو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربېره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیرو د اوبو کانال، د سپیرې د مګړ کلي استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسي کلي د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وایي دوی لیوی خو د خپل ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، ترڅنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پراستین د دوی دیمو په نظر یواستین ځای دادو چې دغه څه په خوړه کې بایږي ا دغه مانته کې د پمزه کالون د برکامې شي لکای څویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټای وکا دوی وچار څمره څه یو مختاور غول دایا بودیدو
سیموال سره د دې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
میش پاینده کا غوړي چې میشته استنادی دیوالینا د برکو په برکه میشته همکاري وکي ګوربز داسې غریب کوم دا باید میشته په دار شي کې په استنادی دیواله کې د برک پر اسواله کې میشته همکاري وکي
دی یادونه ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کریوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلي او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنام دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چک ډمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وایي چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غږ پیلېږي.
نو د کلونه کلونه بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکولې لپاره وچو
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو بڼوال هدایت الله سادات و نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کارزه وبته یې تقریبا پاک وچ شوې ایت بوخ پته نه دی البته چې ځکه د کورزو بوچ شوي نو باغونو ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې او بعض شکه پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ له دوڅ هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکه لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح دو سره نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی. خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی وو افغانستان څه کلام او سدنتي ټي کچې ورختونو سره مخ دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرفاس من دنن وزي درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي خوشال کله لیز زکون کله کسرنګ چې از مرستاس دنن وزي درس مضمون د افغان مشور مرمن اور باندې د افغان مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وې سده او شخصیتونو او کوم کارونه زمرد کران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای سوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو لوست زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نهه ویشتم لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک وروړونکي سروي عمل وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او سبزي پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره وه او د دې سره یو لک باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس وه، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلي افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې تش لاس مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله زینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک سړک باندې را واوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ سوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای می جار کړې پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. تر نو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیدار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سول او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه د سوی د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته. خو مګر دوی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوی. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوی. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوی ده، چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو، چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غذاب حاضره کې شخص ول. خوشو ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته سول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ جواب ولري. خوشو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې میمنې د نن زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شراغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي به راسره ملتیا وکړي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لري. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کېږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغېزې لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغېزه وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کېږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یوه وړتیا ده د انسان په وجود کې، یوه داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله، د خپل راتلونکو پیښو په هکله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای شي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبینی وکړي. که چیرې زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا که چیرې له دغه کار زه پیل کړم یا شروع کړم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کړم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ شي، د کومو پیښو، د کومو ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په هکله دې ته راتلونکي لیدلوری ویل کېږي، چې روانپوهنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پېژندل کېږي چې که چیرې یو انسان دغه وړتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د ده په وجود کې شته. ځکه د همدغه بیا د ورځني پرېکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان مو هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دی او ډېر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې که چیرې دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مې څه ډول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالاتو سره مخامخ کېږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو وړتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پرېکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیم ونیسي، ښه پرېکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولی سي او هم وړاندوینه کولی سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولی سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري، چې دوی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفي فکر ولرو چې کېدای سي پایله منفي اوسي، یا کېدای سي مثلا زما د هدف شه هدف ونه اوسي، یا تصمیم شه تصمیم ونه اوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په حق نه وینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په حق دې بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي کې د سره یو منفي حالت د سره مخامخ نسي، یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای سي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی به ځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی شه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي، یا د په یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري.
موږ د خپل راتلونکي په حق له سړول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچېری مو منفي فکر وکړي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لاس اخلو. مګر کچېری زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای سي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي، یا هم مثلا کېدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګري د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم نه دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګري سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو لپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند لپاره زموږ او ستاسو انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه لپاره پلان جوړول دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، د هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي او داغه پلان سره سم، داغه پریکړه سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت وسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سرته ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام وسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي، تر څنګ کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسی، تاسو هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوری به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري، هغه راکم سي، او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي او خپل ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیمونه سي او تر څنګه تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړي او په سنه سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه اوسي یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم ازیت سي تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه را کمیږي تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پیل کې تاسو د پر فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ را واخلي د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د پاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشمحاله یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې یو اوشمحاله اهداف ولیکي مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول یا مثلا نور اوشمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه د لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شت تصمیمونه سي او شه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري موږ او تاسو په ژوند کې د څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هر تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شه تصمیمونه سي. نو د نوې سي درس پر همدې ځای پاتې راسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شه وخت ولري شه چری
مجبور ہے کسی کے جان.